سلامونه وخت مو په خیر. وخت په افغانستان کې د ماښام شپک بجې شوې. تاسو زموږه لازادې رادیو نه اورئ. نن جمعه د کب دریمه په موکې د دې ساعت خبرونه ده. د راپورونو له مخې د تورخمه دروازه له تیرې شپې راهیسې د ټولو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د ننګرهار چارواکو د دې دروازې د تړل کېدو پخلی کړی. ویلي دي چې پاکستان دغه اقدام په پوله کې د نوو پوستو او تاسیساتو د جوړولو په غبرګون کې کړی ده. د تورخم کمیسار ملا عبدالجبار حکمت بختر خبري اژانس ته چې د طالبانو تر واک لاندې ده تیره شپه ویلي دي چې تیره شپه له لسو بجو راهیسې دغه دروازه بنده شوې او زیاته کړې ده چې هر کله چې افغان لوري بلې خاورې دننه د امنیتي پوستو پر جوړولو کار پیل کړي، پاکستانی لوري له خبرداري پرته لار تړي او خلک له ستونزو سره مخامخ کوي. د راپورونو له مخې د تورخم دروازې دواړو غاړو ته په سلګونو مسافر او باروړونکي موټر بند پاتې دي. چارواکو ویلي چې هڅه کوي د خبرو له لارې دغه ستونزه حل کړي. په بادغیس ولایت کې د پولیو یو نوې مثبته پیښه ثبت شوې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې په بادغیس ولایت کې د طالبانو د روغتیا ریاست د وقایوي چارو مسؤول محمد یوسف نجمی پرون د پولیو د مثبته پیښه تایید کړې. ویلي دي چې دا پیښه د بالامرغا په یو کلي کې یو 15 کلن نجلۍ په دې ناروغۍ اخته شوې ده. دا په 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو لومړۍ تایید شوې پیښه ده. همدارنګه دا لومړی ځل دی چې د طالبانو چارواکي سک میلادي کال د پولیو یو مثبته پیښه تاییدوي. تیر 2023 کال د طالبانو چارواکو د پولیو د مثبتو پیښو هغه شمیر چې د روغتیا نړیوال سازمان 25 ښودلی و نه دي تایید کړي. د ماشومانو د ګوزڼ یا پولیو یوه ساریه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین تطبیق کولی شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. د اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغمل وسیرانو د تبادلې په ترڅ کې به حماس نن شپږ یرغمل خوشې کړي او اسرائیل به هم په بدل کې په سلګونو فلسطینی بندیان آزاد کړي. دا په غزه کې د کواک اوربند موافقې د لومړی پړاو وروستۍ تبادله ده چې ترسره کیږي. د جنوري په 19 په غزه کې د اوربند له نافذېدو راهیسې په دې پړاو کې ټاکل شوې. حماس 3 یرغمل خوشې کړي او په نننیو شپږو یرغملو کې چې دا ډلې آزادوي، څلور یې د ډلې پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حملې په مهال یرغمل کړي او دوه نور هغه اسرائیلیان ښودل شوي چې شاوخوا یوه لسیزه مخکې د نامعلومو دلایلو له امله غزې ته ننوتي او یرغمل شوي وو. اسرائیل او حماس دواړو ویلي چې غواړي د شوې موافقې د دوهم پړاو پر سر خبرې پیل کړي چې د منځګړیو په خبره په ترڅ کې به یې شاوخوا 15 یرغمل خوشي کیږي او اسرائیل به له غزې څخه ځواکونه باسي. په اوکراین کې د جګړې د 3 کلنې کلیزې په درشل کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د دوو پریکړو لیکونو پر مسودو چې متنونه یې توپیر لري غور کوي. په هغه مسوده کې چې متحدو ایالتونو پرون جمعه د اسامبلې ته وړاندې کړي، پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل په اړه تر ډیره له انتقادي لحن څخه ډډه شوې، خو د اروپایي ټولنې لخوا وړاندې شوې مسودې کې پر دې ټکي ټینګار شوی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د متحدو ایالتونو لخوا په وړاندې شوې مسودې کې د روسیا او اوکراین ترمنځ جګړه کې پر انساني تلفاتو د ژورې خواشینۍ څرګندېدو ترڅنګ د جګړې د سمدستي درېدو او تلپاتې سولې غوښتنه هم شوې ده. خو په مسوده کې نه د روسیې لخوا د اشغال شویو سیمو او نه هم د دغې جګړې د پیلېدو د لامل په توګه د مسکو یادونه شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو دغه پریکړه لیک ساده او تاریخي وباله او د ملګرو ملتونو له غړیو یې وغوښتل چې د سولې د لوري ټاکلو لپاره یې ملاتړ وکړي. خو د پریکړه لیک په هغه مسوده کې چې اروپایي ټولنه او اوکراین د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړي، د روسیې لخوا پر اوکراین بشپړ یرغل ته اشاره شوې او له قید او شرط پرته د اوکراین له اشغال شویو سیمو د ټولو روسي ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه هم شوې ده. د چمپیونز ټرافي سیالیو په ترڅ کې استرالیا او انګلستان نن لوبه کوي. دواړه ټیمونه چې له افغانستان او جنوبي افریقا سره په بی ګروپ کې شامل دي، د پاکستان په لاهور ښار کې د سیالیو ډګر ته وتلي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین په 1:30 پیل شوه او پرون افغانستان هم خپل لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره ترسره کړه چې د 102 منډو په توپیر یې ورته وبایلله. سبا یک شنبه د کوربا پاکستان لوبډلې د هند لوبډلې سره مخامخ لوبه ده چې د دوی لوبه به د مخکینۍ موافقې په اساس په پاکستان کې نه بلکې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. د افغانستان دوهمه لوبه د چهارشنبه په ورځ له انګلستان او دریمه د فبروري په 28مه له استرالیا سره پلان شوې ده. خبری ټولګه ته مزافرشته سها کار کلای کوم. د افغانستان د آزادګانو د ملي جبهې په نوم یو بنسټ له نړیوالې جزایي محکمې په افغانستان کې په جنګي جرمونو د تورنو کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده.
دا جبهه په دې فکر او په دې ام باندې ده هر هغه چا چې جنایت کړی جنایت کوونکی د هیڅ قبیلې او د هیڅ قوم پورې تړاو نه لري جنایتکار جنایتکار ده.
او د دې ترڅنګ دا راپور هم درته لرو چې یو ځل بیا د پاکستانی پوځ او یا هم پاکستانی چارواکو لخوا د تورخم دروازه بند شوې ده.
او نن سهار په سونو شمیره کې مزدوران راغلي وو خو د بده مرغه هغه بیرته خپلو کورو ته وګرځېده. او که زموږ وګورو یو مزدوران نه دلته په سونو شمیره کې مسافر هم راغلي دي.
وړاندې په خبرونو کې د دې راپورونو تفصیل او ورته نور راپورونه هم اورېدلای شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته یو ځل بیا هم خراغلاست ورزو د نن ورځې پر راپورونو پیل کوو. د افغانستان د آزادګانو د ملي جبهې په نوم یو بنسټ له نړیوالې جزایي محکمې په افغانستان کې په جنګي جرمونو د تورنو کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده. د دغه بنسټ مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دوی د جمعې په ورځ د هاګ نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سی د لسو هغه جهادي مشرانو یا قومندانانو نوملاړه او دوسیه استولې چې د دوی د ادعا له مخې د افغانستان په کورنۍ او جګړو کې ښکېل وو او جنګي جرمونه یې ترسره کړي دي. کسان په دې نوملړ کې ذکر شوي او کسانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته تر اوسه ځواب نه دی ورکړی. خو د کورنۍ او جګړو د قربانیانو ځینې کورنۍ د دې اقدام هرکلی کوي. په دې اړه د فیروزی عزیزی راپورت خوښ شي.
افغانستان کې د نویمې لسیزې د کورنیو جګړو پر مهال د جنګي جرمونو د تورونو کسانو د نیولو غوښتنه سوې ده. دا غوښتنه د افغانستان د آزادګانو په نوم د ملي جبهې د بشري حقونو د کمیټې له لوري پرون جمعه د فبروري په 21مه سوې ده. د دغه بنسټ د بشري حقونو د کمیټې یو غړي بشیر صافي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سیاسي اصلي موضوع دا ده چې هغه جنایت کوونکي چې په تیرو کورنیو جګړو کې ښکېل وو لکه د افشار پیښه وه دشت لیلی پیښه شوه د قلعه جنګي پیښه شوه دغه څوک چې کوم کسان چې په دغه جګړو کې ښکېل وو د دوی دوسیې الهي محکمې ته واستول شولې. یوه موضوع چې دلته به یادونه وشي هغه دا ده چې دلته داسې تصور ونشي چې دوی د طالبانو په ملاتړ کې قرار لري چې د دغه جنایتکارانو په نیولو یا په محاکمه کولو سره. نه، موضوع داسې نه ده. دا جبهه په دې فکر او په دې اند باندې ده هر هغه چا چې جنایت کړی جنایت کوونکی د هیڅ قبیلې او د هیڅ قوم پورې تړاو نه لري جنایتکار جنایتکار ده. او هر څوک چې ظلم کوي جنایت کوي هغه باید محکمه شي خپله د جزا باید وویني.
د دغه جبهې د اجرایوي او کاري ډلې غړي فرهاد رفیف په ازادي راډیو ته وویل چې دوی ځکه په لومړي اقدام کې د تیرو څلوېښتو کلونو جګړو باندې غور کړی چې په خبره یې په دې دوره کې بدترینه جنګي جنایات ترسره سوي دي. خو ښاغلی رفیف ټینګار کوي چې راتلونکي کې به د کمونستانو او طالبانو په ګډون د نورو تورونو کسانو په اړه هم ورته اقدامات ترسره کړي. د افغانستان د آزادګانو ملي جبهې له لوري د هاګ نړیوالې جزایي محکمې ته په ترتیب سوي د نوملړ کې د ګلبدین حکمتیار، عبدالرب رسول سیاف، عبدالرشید دوستم، محمد کریم خلیلی، محمد محقق، محمد یونس قانونی، بسم الله محمدی، عبدالملک پهلوان، عبدالمجید روزی او ګل محمد پهلوان هغه کسان یاد سوي چې د دوی د عدالت مخې د کورنیو جنگونو پر مهال په جنګي جرمونو کې ښکېل وو. دغه جبهې ویلي دوی ځکه یادې محکمې ته ورپېژندلي چې اوس په واقع نسته او په خبرای ټول ژوند دي. ازادي راډیو د دغه جبهه د اقدام او اداو په اړه د ګلبدین حکمتیار سکرتریات او د کورنۍ غړو محمد محقق او بسم الله محمدی سره اړیکې ونیولې، خو دوی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه وایه. خو یونس قانوني ازادي راډیو ته لیکلي پیغام کې دا اداه بے ارزښته او له حقیقت لري وبلله او یې ویل چې په ځواب نه ارزي. په نوملار کې له پاتې نورو کسانو سره په اړیکو ونه توانېدو، خو له دې وړاندې دغه تورنو کسانو د خپلې واکمنۍ پر مهال دغه ډول تورونه رد کړي دي. خو یو شمېر ولسي افغانانو چې د افغانستان د کورنۍ جګړې پر مهال د کورنۍ غړي وزل سوي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې د دې اقدام هرکلی وکړ. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې دا وکړه چې پلار یې د عبدالرب رسول سیاف او ګلبدین په مشرۍ په جګړو کې وزل سوی دی.
دولتی وظیفه کې حکومت راته زمونږ د بشپړولو لپاره چې ډېر ستر انقلاب و د مجاهدینو د مت تر منځه په افغانستان بچه بچه خبر دی چې دو تارکم یو بل بې ګناه اولاد شهید کړي. نړیوال محکمه باید خپل افغانستان د افغانستان اسلامي اماراتي محکمه کې دلته راکش کې دونه پوښتنې وکړي، د افغانستان د ولس نه سره
د کابل ښار یو اوسیدونکی چې د هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ او شمالي ټلوالي په جګړو کې څو ځلې شدیدن ټپي، زنداني او وهل ډبول سوای دی.
د افغانستان کولو بدبختي د همدغه بدبختي او دغه ناوړه خلکو د لاسه دی. افغانستان چې اوس هم دغه ستونزو کې د همدغه داخلي جنگونو وجه نه دی، دا د قدرت طلبۍ او د منافعو د پاره جنگ دی. په نظر باندې کده سی او محاکمه لکه آی سی سی هم دغه لاهې محکمه او یا نو دغه جنایتکاران یي که نمونه یې هم یو څو کسان محاکمه شي او په هغو باندې جریان د محاکمې په راتلونکي کې به په افغانستان کې څوک دا جرات ونه کړي چې بیا دغسې اعمالو باندې لاس پوري کړي.
په افغانستان کې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې یوازې په یوه مشخصه دوره کې د جنګي جنایتونو خبره نه، بلکې په دې هېواد کې د بېلابېلو واکمنیو، طالبانو، کمیونستانو او د تیر جمهوري حکومت پر مهال پکې د بهرنیو ځواکونو لخوا هم د جنګي جنایتونو د ترسره کېدو په اړه راپورونه ورکول سوي دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ورته اقدام کې د انتقالي عدالت په نوم پروسه مخته وړه، خو هغه مهال دا موضوع ځکه ونه څېړل سوه چې د دغه کمیسیون د هغه مهال د چارواکو څرګندونو په اساس اکثریت تورن کسان په واک کې وو. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالې جنایي محکمې یا آی سی سي څارنوال کریم خان په تېره جنوري میاست کې د طالبانو د مشر شیخ حیبت الله اخونزاده او د دوی د حکومت د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه کړې وه. د طالبانو حکومت د آی سی سي د اقدام رد کړی او یا د پریکړې سیاسي انګیزه بدللې وه. د طالبانو حکومت د دې اقدام په غبرګون کې تازه دوه ورځې مخکې د پنجشنبې په ورځ د فبروري په شلمه په یوه اعلامیه کې وویل چې د روم په اساسنامه کې د افغانستان شاملېدل قانوني اعتبار نه لري. اعلامیه زیاتوي چې دا حکومت د نړیوالې جنایي محکمې یعنی آی سی سي په وړاندې هیڅ قانوني مکلفیت نه لري. افغانستان په 2003 کال کې د روم له اساسنامې سره یو ځای سوی وو، خو له دې وړاندې په 1392 کال کې د هالند لوی څارنوالۍ هم د هغو 5000 کسانو لیست خپور کړی و چې په افغانستان کې د کمونیستي رژیم پر مهال د اقصا ادارې لخوا وزل سوي دي. د افغانستان د جګړو د قربانیانو کورنیو له هغه وروسته په 1492 کال کې نیوکې وکړې چې له 1450 تر 1450 کلونو ترڅ کې د کمونیستي رژیم پر مهال په جګړو کې د هالند د لوی څارنوالۍ لخوا د 5000 قربانیانو خپور سوی لیست تعقیب سوی نه دی او له تیر جمهوري حکومت یې د عدالت د تامینولو غوښتنه کړې وه. د یادونې ده چې د افغانستان د ازادګانو د ملي جبهې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه جبهه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو دوه میاشتې وروسته جوړه او په خبره یې د افغانستان په ګډون په ګڼو اروپایي او آسیایي هیوادونو کې د افغانستان اړوند فعالیتونه کوي او په خبره یې ترکیب کې هیڅ داسې څوک نشته چې په تیرو حکومتونو، ګوندونو یا سیاستونو کې برخوال وي. دوی ټینګار کوي چې له هیڅ ډول استثنا او قومي، زبني، مذهبي، ټولنیز او سیاسي مسایلو نظر کې نیولو پرته به په دې اړه خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي.
ازادي راډیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
خبرونه ته بیا هم خر اغلس د افغانستان تور هم توجه هلته یو ځل بیا د پاکستانی چارواکو لخوا د تور هم دروازه د مسافر پر مخ او د موټر پر مخ بند شوې ده. د پاکستان امنیتي ځواکونو ادعا کړې چې افغان طالبانو په تور هم کې په متنازع حدود کې یو پوسټ جوړوله او د منع کولو باوجود یې کار ته دوام ورکړ، نو ځکه یې د تور هم دروازه احتجاجا وتړله. خو بیا افغان لوري ته د طالبانو د حکومت د تورخان کمیسار ملا عبدالجبار بختر خبری آژانس ته او یو شمېر نورو کورنیو رسنیو ته ویلي دي چې دوی په متنازعه ځمکه نه بلکې په خپله خاوره کې دننه پوستي جوړولې او د پاکستاني لوري لخوا اخیستل شوی ګام ناسم کار دی. په دې اړه د مشال څانګې د ازادي راډیو البته د مشال څانګې راپور ته غوږ شئ.
په تورخم کې د اف سي زواک یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه په تورخم کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي چارواکو ترمنځ کوم مذاکرات نه دي شوي او لا هم د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. د تورخم دواړو غاړو ته دفترونه تړل شوي او د کاسټم او امیګریشن عمل هم ولاړ دی. د پاکستان امنیتي ځواکونو ادعا کړې چې افغان طالبانو په تورخم کې په متنازع حدودو کې یو پوسټه جوړوله او دوی ورته وینا وکړه چې تعمیراتي کار دې پرې بند کړي، خو چې کار یې و نه درول نو احتجاجن یې د تورخم دروازه ور وتړله. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې کله هم په تورخم کې په صفري نقطه کې دواړو خواو ته تعمیراتي کار کیږي نو باید یو بل ته پیشګي اطلاع ورکړل شي. افغان لوري ته د طالبانو د حکومت د تورخم کمیسار ملا عبدالجبار باختر اژانس او یو شمېر نورو رسنیو ته ویلي چې دوی په متنازع ځمکه نه بلکې په خپله خاوره کې دننه پوستې جوړولې او پاکستانی ځواکونو پرته له کومې پیشګي اطلاع ورکولو د تورخم دروازه تړلې ده. او په تېرو وختونو کې هم چې کله افغان لوري ته کومې پوستې جوړې شوې دوی یې په تعمیراتي کار کې خنډ اچولی، خو موږ هڅه کوو دا ستونزه له سفارتي لارې هواره کړو. دا محل په تورخم کې دواړو خواو ته د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي او مسافر هم پکې رئیسار دي. په تورخم کې د مزدورانو اتحادیه مشر فرمان الله شینوار مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو مزدوران، ډروران او ګاډي بیرته له تورخمه لنډ کوتل ته ستانه کړل او افغانستان ته لتلو څخه راوګرځول.
بېګار ایسې دلته په تورخم دروازه بنده شوې ده او نن سهار په سونو شمېره کې مزدوران راغلي وو، خو د بده مرغه هغه بېرته خپلو کورو ته وګرځېده. او که زموږ وګورو یو مزدوران نه، دلته په سونو شمېره کې مسافر هم راغلي دي او اوس چې زموږ تورخم نه راختو لواړګي پورې دغه کوم بار موټرې چې دي دا ودرېدلې دي، په لوی لوی قطارونه دي، په دغه کې میوې هم بار دي او نور خوراکي توکي او نور د تجارانو مالونه هم پراته دي. نو زموږ خاص کړو دواړو هېوادو ته چې کومه ستونزه یې په کار ده چې خبرو لیارو سره هواره کا کینی خبرې وکړه، جنګونه او لانجې او نښتې دا د مسلو حل نه دی، نو اوس ډېرو زیاتو خلکو ته ستونزې دي.
په تېرو جمهوري حکومتونو کې او 2021 رئیسې چې کله نه په افغانستان طالبان واکمن شوي څو وارې په تورخم کې د پاکستانی او افغان سرحدي ځواکونو ترمنځ د سفري محدودیتونو او دواړو خواو ته د تعمیراتي کارونو په سر راپورته شوو لانجو له امله د تورخم دروازه تړل شوې او بیا د مذاکراتو نه پس خلاصه کړل شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
بیا هم خراغلاست خبرونه کې د کابل پانتون پوهانای استاد پوهان د ودیر صفای ومر پوهان صفای د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علوم د پوهنځي استاد او د دې پوهنتون د حقوقي زده کړو د ملي مرکز پوهانای رئیس هم وو. د پوهان د صفای د همدارنګ د نور دندو ترڅنګ د هوا نوردی او تروریزم د وزیر په توګه هم دند تر سره کړی دا پوهان د ودیر صفای د یو ورپیخي ناروغي لامل پرون په روختون کې ساور کړی دا د راپورونو لمخه هغه په 1320 مریض کال کې د غازی علي لیسین له 12 ټولګي نه فارغ شو او وروسته په 1309 سلويختم کال کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشري منابعو له پوهنځي د ژورنالیزم برخه کې د لیسانس په کچه زده کړې وکړې او همدارس 1315 کال کې د پخوانی چکسلواکیا د پراګ له چارلس پوهنتون څخه په نړیوالو اړیکو کې د ماسټری او ورپسې په 1355 کال کې له همدغه پوهنتون په نړیوالو حقوقو او سیاسي علومو کې د ډاکټورا سند هم ترلاسه کړی وو. ګڼ شمیر افغان وګړي د استاد ودیر صافی په مړینې خوشاله دي. په همدغه برخه کې را سره وسه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پوهانای استاد نصرالله ستانکزی او همدارز د استاد پوهان صافی نږدې همکار او دوست را سره په خبرونه کې د ټلیفون په لیګه وصل دی. استاد ستانکزی تاسو خبرونه کې خراغلاست وایم ډیره زیاته مننه چې په دغه وخت کې زمونږ بلنه ومنله. استاد تاسو کدا راته وایي چې پوهان صافی صاحب تاسو له نږدې پیژنده وخت مور سره تیر کړی او دغه شخصیت او دغه د کار په برخه کې که یو څوریدونکو ته تاسو وایي
په ډېرې خوشنۍ سره په اول قدم کې دی خدای پوهان صاحب ته جنتونه نصیب کړي. پوهان صاحب صافی زه خپل د هغوی د شاګردۍ ویاړ لرم او دا ویاړ په دې معنی لرم چې که پوهان صاحب زموږ په منځ کې نشته د هغه علمي شخصیت د هغه علمي اثر او د هغه عالي کرکټر ژوندی ده. پوهان صاحب صافی لکه چې تاسو په خبرونو کې ډېره لنډه بیوګرافي وویلې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي رئیس تیر شوی و، د عامه حقوقو د ډپارټمنټ مشر تیر شوی و، د بین المللي روابطو د ډپارټمنټ مشر تیر شوی و او تقریبا له 1980 نه تر اوسه پورې په زرګونو کسانو چې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د فراغت ویاړ لري د پوهان صاحب شاګردانو کانسپ شخصی لحاظ عالی کرکتر ملی شخصیت و ملی مسائل و لار شخصیت مهربان استاد و او مرین واقعا لوی زایده و مکتول پخوشید.
مننه استاد څنګه چې تاسو ویلې تاسو ورسره د کار ویاړ او وخت تیر کړی دی. کدا راته وایي د دې ترڅنګ چې هغه یو اکاډمیک شخصیت و نږدې د دوستۍ لحاظ نه تاسو سره وخت تیر کړی او څنګه انسان و دغه کرکټر او همدارس که تاسو ترې کومه ښه خاطره ولرئ که وغواړئ دلته وایي مهرباني.
پونسب صافی په شخصي لحاظ ډېر ملګری انسان و، حتی موږ چې شاګردانو موږ ته یې د دې جرأت راکوو چې له ده سره خپل زړه خوالي وکړو، له ده نه رهنمایي وغواړو. یو زمان دی د ما د خاطراتو په ارتباط د ما د پوهندویي د رتبې رهنما استاد و، لکه ما غوندې د ډېرو کسانو او ډېرو استادانو او د ما د همکارانو رهنما استاد یا لارښود استاد د علمي ترفیاتو لپاره تیر شوی و. د ما خپل اثر د ترفیع لپاره چې له پوهنمرۍ نه مې پوهندوی ته ترفیع کوو د ما رهنما استاد جناب پوهان صاحب خدای دې وبخښي، نو ډېر مدت یې زما اثر وساته. نو ما د نورو ملګرو نه غوښتنه وکړه چې زه خو مستقیم پوهان صاحب ته نه شم ویلی زما اثر که څه ستونزې لري زه حل کړم. نو ده ته دا خبر رسېدلې وه او ما ته یې وویلې چې زه خو یې تا په اثر که څه خبر نه لرم خو خوښېږم چې تا سر وار وار وګورم. یعنی دا د خبره دا وه چې زه تشویقولم او لکه ما غوندې نور کسان تشویقول د علمي کارو لپاره. پوهان صاحب په ټولو نورو ملي اوصافو چې درلوده په شخصیتي لحاظ ډېر ملګری پال سړی و، د افغانستان له مختلفو قشرونو او خلکو سره یې ډېرې نږدې اړیکې درلودې. د موږ او تاسو په اصطلاح دسترخوانداره سړی و. خدای دې وبخښي، خدای دې هغه نیک اعمال ورته په مخې کې ودرې په بله دنیا کې.
ډیره زیاته مننه استاد کا په اخر کې دام را ته وایي چې په دغه وروستي کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې حاکم ول استاد زکه چې استاد هم یو ملي شخصیت او ملي فکر ورسره وو تاسو ورسره پاړی کا کوي ژوند یې څنګه وو او وضعیت یې څنګه وو
په ټوله کې پونځه په اخرو کلو کې د پښتني بانک د عامل حیات په توګه حتی د جمهوریت له خوانه تر د اخرو پورې پاتې وو او په دې وروستیو کې سراج د چې د ډاکټر غنی د حکومت په دوران کې د متاسفانه تقاعد ورکړ شو لکه چې نور کادرونه ته تقاعد ورکړ شو او په وروستیو کې د ځینو خصوصي پوهنتونونو او همدارنګه د کابل پوهنتون سره هم همکاري درلوده میاشت مخکې زه ورسره لګېدلی وم د دوی صحت ښه وو او د ژوند ښه وو په افغانستان کې او دا را ته ویل چې هر څومره به شرایط راشي زنه سم کولای چې افغانستان اوسم ان په دې معنی نه وته چې مخته یې عمل ته پاتې شي له افغانانو سره پاتې شي دا هم د دې وطن سره د مینې یو ښه بیلګه ګرځول کیږي متاسفانه چې پرون ما هم خبر واورید چې را پانسه پات رسیدلې د تا جنت فردوس کورنۍ دوستانو شاګردانو همکارانو ته جمیل صبر غواړم او همدارنګه تاسو سره سنیزو همکاران ته هم تسلیت ورکوم د لپاره چې په هانسه به اکثرا پر سلې کو د خپل علي حقوقي او سیاسي تحلیل سره د مسلک سره تړلي مسایلو ډیر علي تحلیل درلوده چې هغه به په تاریخ کې ثبت شي او تاسو کوم مطبوعات په شفونه کې باندې انشاء الله وساتي
ډیر زیات مننه استاد کور ودان چې موږ بلنه مو منله د کابل او پخوانی او د کابل پنتون پخوانی استاد نصر الله ستانګزای را سره په خبرونه کې وو چې د استاد ودیر صافی د مړینې پاک لای را سره خبرې وکړي
ل خبرونو ور اخوا
بیا هم خرغلاست ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته په افغانستان کې یو شمېر خزي او جونې وایي چې د وینې په کمښت تخته شوې دي خو د اقتصادي ستونزو له امله دوی نشي کولای چې د خپلې روغتیا رغولو ته هڅه وکړي دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دوامدار استړیا او کمزوري سره مخ دي او د یوې سالمې خوراکي پروګرام برابرول او وسپنې تابلیتونو پیرل ورته اسانه کار نه دی ځکه چې په دې وخت کې د افغان کورنۍ او اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی ځینې ډاکټران به خبرداري ورکوي چې د وینې کمښت به په راتلونکو ورته جدي ځانونه هم وزیکوي په دې اړه د افغانستان نه د افغانانو اندېښنې هم زیات دي او په دغه راپور کې د افغانانو غوونه هم شته تاسو کولای شئ دغه راپور واوري وس
فکر کوم ټول بدن می ضعیف شوی ډیر ژر ستړی کېږم سر می سلخی او دنګ می هم د پخوا په څیر نه دی
د کابل ښار اوسیدونکو او پخوانی ستکونکو مریم د چی وای ډاکټر ورته ویلي د وینې په کمښت اخته ده خود دی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې اقتصادي ستونزو یې د روغتیا د رغولو مخه نیولې ده
کله چې ښوونځي ته تلو مکتبې د کمخونی فلوکسي ټابلیټ دا کول چې اوس له هغه هم محرومه شوې او د خستو توانې هم نه لري
د کابل ښار ایوی بلی اوسیدونکو میرمنې چې نه غوښتل راپور کې نو خبر سي د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې لزیګون ورسته شدیدن د وینې په کمښت اخته سوي خو په خبره د مناسب خوراکي پروګرام د برابرولو اقتصادي وسنه لري
همیشه ډیر ګانګس وی اروخ چې زه می ډیزاین په څیر ما سر می رفوندی څرخی هیڅ انرژي نه لرم شخ په لو کولو نه وکم ته مې سر خسته کیګم ډاکټر تم لاړه مره ته ویل چې اوس په ندی کم ده او ډیر شدید کم خونې لري ځکه چې یو څه وخت مخکې ماشوم پیدا شوې ده او کله چې په خوم وکړ کول د ځان لپاره به می سراغ وکه واخیستله او صحیح خوړه به می خوړه اوس چې اقتصاد وضعیت ډیر خراب ده د دې شاید د خستو توان نه لرم
ډاکټران وایي د وینې کمښت ناروغي پنجونو او خزو کې د میاشتنۍ ناروغي او د ماشوم د زیږون لامل رامنځته کیږي او بل لامل یې د اقتصادي ستونزو لامل د مناسب خوراک نه لرل دي د نسایي ولادي ناروغي متخصصه ډاکټره سنیتا بهرام وایي چې د وینې کمښت کولای شي د خزو د روغتیا پر وړاندې نه جبرانیدونکي پایلې ولري چې په خبره یې په ځینو مواردو کې آن د مړینې سبب ګرځي نو موږ له ازادي رادیو سره خبرو کې د اوسپنې د تابلیتونو پر موجودیت ټینګار وکړ او زیاته چې د نسبی ارزان خوړو په کارولو هم د وینې د کمښت مخه نیول کېدای شي
بعد از غذا خوردن کوشش کنه یک الا دو ساعت بعد از نان خوردن شونه نه چای استفاده کنه
باید هڅه وشي چې له خوړو حداقل یو یا دو ساعت وروسته چای ونه څښي د وینې د کمښت لپاره باید بیلابیل خوړه نخود چې شور نخود ری جوړیږي هغه خواړه چې ویتامین سی او اوسپنه ولري او هغه ترکاری چې شنه پانی ولري وکارول شي. د دې ترڅنګ خرما او شیدې هم باید وخوړل شي.
د روغتیا د برخې د کارپوهانو په خبره د وینې کمښت هغه حالت دی چې بدن ته د وینې د سرو حجرو د کمښت او یا د کافی هموګلوبین له امله د بدن حجرو او غړو ته د اړتیا وړ اکسیجن نه رسوي، چې د دایمي کمزورتیا، ستړیا، سرخوږي، سردرد، ټوخی، د زړه د تیز ضربان او د لاسونو او پښو د سړېدو د احساس لامل کیږي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د انجونو او ښځو د وینې د کمښت د ستونزې د هواري لپاره د پلان په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر ولري، خو د دغه وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د نړیوالو مؤسسو د راپورونو له مخې افغانستان دا مهال سخت اقتصادي ناورین سره مخ دی او روغتیایي خدمتونو ته د خلکو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو لاسرسی کم سوی دی. یونیسف د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق شاوخوا اوه میاشتې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 40% ښځې د انیمیا یا د وینې د کمښت په ناروغۍ اخته دي او د غیدارې هڅه کړې چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پر امیندواره میرمنو منرالونه او ویټامینونه وویشي.
قدر منوریدون کو زمونگا راپورون همدل تا پای ترسیگی تاسو کولی شئ د همدغه راپورون و دری بنا زمونگ همکار زمونگ دری برخی البته همکار سره تعقیب کری.
ممنون فرشته جان، خسته نباشی.